د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د مې په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له دولسمې عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي، اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی وزارت د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پرمهال له هېواده وتلي کولی شي بیرته په امن هېواد ته راستانه شي، خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوي په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه ده پیل شوې او تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاتسی بندر په اړه کوبخې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاتسی بندر په اړه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاتسی لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې او میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ټرمپ، بن سلمان او شرع له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شرع د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی وایي او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلک وځي. د اسرائیلو دا خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نښه وي. د اسرائیلو د پوځ ویان اویخای ادري پر ایکس شبکې لیکلي له دې چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د تلبی په وینا حوثیانو د اسرایلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرایلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرایلو مخکې ویلي و چې له یمنه د دوی پر لور توغندل شوی توغندی شنډ کړی دی. متحده ایالاتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 24مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 14مې نېټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولی وای په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمونږ په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سرار خواښانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډمهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زموږ غوښتنه دا ده واغسته چې د افغانستان کې اوس روان دي، د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر د جزئیاتو په اړه معلومات درکړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی خځې له فزیکی، جنسی او عاطفي ځوراونو سره مخامخ دي. د استازولي پر خپل ایکس پانه د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او لقوله ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوی میرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خزو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې خزې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غره سلور در سلنه واده شوی خزی لاتفي زورونو سره مخ دی، او شپږ سلنه نور د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د دې تاوتریخوالي په پاتره سوالو کې د نارینه په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځو انجونو ملاتړ د کمزوري نه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې تر لس کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي، او د دوی په کلي کې ډېری نورې میرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمونږ په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواښانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي، او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي، او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي، او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یوناما هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د اساسوالۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 روپۍ خو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادان وي د طالبانو د حکومت لخوا لدندو لری شوی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغاني معاش ورکول کېده، خو اوس خبر ورکړل شوی چې لبستونو څخه هم تنقیس شوی دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د خزینه استادانو له دندې لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یو ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوې دي.
مختله شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلیم څه کول نه لري او نه رسمیت لري. نو یا عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بلاخره نتیجه یې دا شوه چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شو چې تاسو تنقید شوی.
بلخ ځینه استاد چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورنسته شوې او یوازې 15000 افغانۍ معاش اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول. لومړی یې معاش کم کړو، 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته تنقیس کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبان حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د وی پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یوه پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درېونې مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19000 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنقیس شوي چې ډېره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې زبیع الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه سیډون کې حمید بیت الله ازادي رادیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو لپاره د زمینی مساعدولو او د پلان جوړولو او اداوي هم ټول دروازه ثابتېږي.
د طالبان حکومت دا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شره سره کتلی دي. ترامپ وروسته له هغه له شره سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکاري شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شره سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالډ ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دوړو هیوادونو د مشانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشو او خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د هغوی خبري واوري. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور لمخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شره له خوندې سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشه لاندې یاغیانو اصلي ملاتړ و. سپینمانی ورست اعلان وکړ چې دی غونډه شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپینمانی یو ویندوی ویلی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له احمد شره څخه غوښتي چې سوریه دی له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشر د لومړی دورې پر مهال عملی شو او لمخې د متحده عربی اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالډ ترامپ چې په جنوري کې بیا وخت ستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شره څخه هم دراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطینی ترهګر وباسي. د سپینمانی د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او غازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو د مشانو د ناشتي په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډیره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یو ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر لخبرېدو سره په سوریه کې د خوشی څپې راپورته شوې. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره راپور ورکړ چې د ترامپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خلک د سه شنبه په ماښام واټونو ته راووتل او خوشی وکړې. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پایل بللی دی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کیږي چې اسرائیل لا هم د اشاره پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد شر جهادي بولي، کسم د هغه ډله تحریر شام په 2014 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړي او ویلي دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د می په 12مه ویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګونو افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د می په 16مه پای ته رسیږي.
دا متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو واستول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډیر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د رواني مې په 16مه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکو چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي چې امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلی یو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دی او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي. دا ډیر زیات خوشینونکي حالت ته زمونږ غوښتنه ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي دا غي په بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی
متواضع دی وای ک پروسه د غډول وزندول شیا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنې دي ک پروسه لغوه کیږي ډیر بدې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډا شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمه خدا محل شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي دي. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمه خدا محل شاوخوا یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکینی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20مې څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا TPS د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې میشتې د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوی یو شمېر افغان ورزشکاري نجونې ګاونډي هیواد پاکستان کې هم ګڼې ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسي یو له دوی څخه ده. د چې درې کاله کېږي له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو تر څنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
په پاکستان کې ژوند کوم، لګنو اقتصادي ستونزو او دغه شان د خپل ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشتون سره مخامخ یم. موږ درې کاله کېږي چې له خپل کیسونو هیڅ خبر نه یو، او زه په پاکستان کې د یو افغان کډوال او افغان ورزشکار په توګه له دې ستونزې سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزونکی او په دې جمهوري نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم، ازادي راډیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړې چې وین غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې څلورو کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې به نو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړي شکیله مظفری هم چې له دریو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي، د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه،
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري، ملاتړی ونه لري، څنګه کولای شي چې په شل 25 زره هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دي، لکه د کور کرایه، د برېښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه. ډیره سخته د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي، په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخته ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ شو او کار وکړو.
د افغانستان د پاراولمپیک د کمیټې پخوانی مشر عبدالحسین حساری چې دی هم درې کاله کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، د پاراولمپیک د ښځینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی یو ان ایچ سی آر کې کیسونه لري، خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا MMA منع کړې وې او تازه یې بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډېری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څېر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و، نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه و، دوغنه غربت نه و. نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو هغه بیا د کومې خوا کې و؟ به دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم، یوازې هغه خپل غلانه کېږي، لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې را واړوي، او داسې دې نه کوي چې ولس له خپل ځان ناراضه کې. اوس هم زیات ولس ناراضه دی، خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او ارڅونه بره خود ذاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاري نو د ازادۍ رډیو څخه مغوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي.